دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا آشنایم د دوه می پښتو خبری خبرونه په پایل کې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د خزو سره زور زیاتی نارینه توپ نه دی. د ایران د حکومت په زرګونو پلویانو مظاهره کړې دي او په مصر کې محکمې وو کسانو ته د اعدام سزا ورکړې.
درنو اوریدونکو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ د تازه خبرونو له اوریدو وروسته پر پټونه کې دا هم خبره. په افغانستان کې د نومبر 15مه چې د خزو سره د تاوتریخوالي د من نړیواله ورځ ده ولمانځل شوه.
او زموږ تشویش یا نگرانی په دې باندې چې زموږ خوندې به تر څو دغه تاوتریخوالي قرباني کیږي بې حقه بې نه حقه.
افغانستان د 2.2 میلیارد ډالر په ارزښت 2,000 تنه جلغوزي چین ته صادروي.
چې موږ هر څونه تولیدات ولرو یوازې په دغه دوه ملک خرڅیږي، نور هیوادو ته هم ضرورت نشته، خو بیا هم اوس نور هیوادونو ته هم روان.
د رپورټونو په لړ کې د افغانستان د امنیتي وضعیت او مسؤلینو او سیاسینو د اندېښنو په اړه په ولسي جرګه کې د دفاعي چارو د کمیسیون د معاون غلام ولی افغان سره مرکه هم شته چې د خبرونې په لړ کې اوري. خو اوس پام وکړئ د دې سات پوره خبرونو ته چې زه او اشق الله رحیم زی درته وایم.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د خزو سره د زور زیاتی د مبارزې د نړیوال ورځې په مراسمو کې وویل چې د خزو سره د زور زیاتی پراخ اړخونه باید وارزول شي. غنی وویل د تاوتریخوالي په وړاندې مبارزه باید افغانستان په تعلیمي نصاب کې شامل شي. هغه زیاته کړه چې اړتیا ده د زده کړو بنسټونه له ډول ډول تاوتریخوالي نه ډډه وکړي او وقایه وشي. ښاغلی غنی د ښځو په پراخ مشارکت باندې د حکومت ټینګار ته په اشاره وویل چې افغان میرمنې د خپل ځان استازیتوب کولی شي او باید په ټولنه کې فعال رول ولري.
مخکنی ولسمشر حامد کرزی ویلي د هیواد سیاسي امنیتي او ټولنیز وضعیت مخ په خرابېدو دی او ولسمشر غنی باید مخه ونیسي. ښاغلی کرزی د افغانستان د سیاسي امنیتي وضعیت او ټاکنو د کړکیچ په اړه وویل چې د هیواد د ناڅرګند برخلیک له امله خلک له هیواد نه وځي.
نه باید کشور با به بحران زیاتر بره. ما در بحران هستیم فعلا، میکنه نتیجه انتخابات نیست، بحران است. پس صدا میکنیم مرد دکتر صاحب اشرف غنی و حکومت که دقت مجرد کنن و اوضاع مملکت بسنجن که به شدت به طرف خرابی روان است.
مخکنی ولسمشر همدارنګه په حکومت غږ وکړ چې د وضعیت د ښه کېدو لپاره له خلکو سره همکاري وکړي.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټیډن اوریا. د بخښنې نړیوالې ادارې د افغانستان د ملي امنیت د ریاست نه غوښتي دي چې هغه دوه فعالان دې خوشې کړي چې د لوګر په ولایت کې د ماشومانو د جنسي ځورونې او ناوړه ګټه اخیستنې په هکله یې مطبوعاتو ته معلومات ورکړي ول. دغه ادارې چې مرکزی په لندن کې دی نن د دوشنبې په ورځ په اعلامیه کې ویلي دي چې د موسی محمودی او احسان الله حمیدی په نامه فعالان تیرونی هغه وخت په کابل کې ونیول شول چې ټاکل شوی و د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د سفیر سره وګوري. دغه دواړو سلګونه هغه ویډیوګانې ترلاسه کړې وې چې د لوګر په ولایت کې په هلکانو جنسي تیری شوی و. تر اوسه د افغانستان حکومت او د ملي امنیت ریاست په دې هکله تبصره نه ده کړې.
د ننګرهار ولایت چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې ورته 2 شپېته مخالف وسلوال تسلیم شوي. تسلیم شوي کسان ځانونه د داعش د ډلې غړي معرفي کوي چې دوه پکې د ترکیې ادوا او ډېر نورې د پاکستان اوسیدونکي دي. په ننګرهار کې د ملي امنیت ریاست 8 وسلوال رسنیو ته معرفي کړل چې وایي د داعش د ډلې غړي وو او په تیرو درې ورځو کې ملي امنیت ته تسلیم شوي. په تسلیم شویو کسانو کې د رسول خان په نوم یو جنګیالی هم شامل دی چې په اصل کې د کندز ولایت دی، خو وایي په توره بوړه کې د داعش ډلې په پلوۍ د حکومت ضد فعالیت کوو.
مدت یک سال میشه به گروه داعش پیوستیم و البته تحت زیر تاثیر مطبوعات اونا و در فعالیت های ما در البته طرف خوگیانی ولسوال خوگیانی و طرف ترابوره.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي په تیرو دوه اونیو کې د داعش ډلې سلګونه غړي د خپلو ماشومانو او میرمنو سره حکومت ته تسلیم شوي دي چې اکثریت یې بهرنیان دي.
او دا هم نړیوال خبرونه. د ایران د حکومت په زرګونو پلویانو هغه مظاهره او مظاهره کوونکي وغندل چې د حکومت پر ضد راوتلي وه. د حکومت په پلوۍ زرګونه کسان نن د تهران د انقلاب په څلور لارې کې راټول شي ول. دوی د حکومت په ننګ بیرغونه د ځان سره لګیدل او مرګ دیوي پر امریکا شعارونه ورکول. امریکا په ایران کلک اقتصادي بندیزونه لګولی دي او امریکایي چارواکو په دې هیواد کې د حکومت ضد مظاهره چانو دفاع هم کړی ده.
په پاکستان کې محکمه د پښتون ژغورنه د غورځنګ د مهمه غړي ګلاله اسماعیل پلار ضمانت منظور کړ. تقریبا یو میاشت مخکې چې پاکستانی چارواکو پروفیسر اسماعیل بندي کړو. د پروفیسر اسماعیل مدافع وکیل فضل خان وایي چې د پیښور علي محکمې د سلو زرو کلدارو ضمانت ومنه او ښاغلی اسماعیل خوشی کړ.
په مصر کې محکمې وو کسانو ته د اعدام سزا ورکړې ده چې په تروریستي فعالیتونو تورن ول. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د قاهری جنایي محکمې نن د دوشنبه په ورځ دغه وو کسانو ته د اعدام سزا واوروله. په دې کسانو تور چې په 2018 کال کې په تروریستي بریدونو کې یو لس پولیس وژلی وو. محکمې همدارنګ اتو نورو کسانو ته د 10 نه تر 15 کالو پورې د بند سزا ورکړله. په دې کسانو هم تور چې په امنیتي ځواکونو یې بریدونه کړي، د تروریستي ډلو سره یوځای شوي یا ورسره وسلې او چاودیدونکي مواد پیدا شوي. د اسلامي دولت ادایش ډلې ادا کړې وه چې په 2018 کال کې په پولیسو بریدونه هغوی کړي وو. د دې بریدونو نه وروسته حکومت د پولیسو او قضایا قوي واک پراخه کړ. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پاتې خبرونه. ترکیه وایي تیاری نیسي چې د توغندیو د دفاع هغه سیستم وازمایي چې د روسیې نه یې څه موده وړاندې واخیسته. سره له دې چې امریکا د بندیزونو خبرداری ورکړی دی، خو په ترکیه کې مطبوعات وایي پوځ دې ته تابع نیسي چې د S-400 په نامه د هوایي دفاع سیستم وازمایي. د ملیت ورځپاڼې چې د پوځ سره نږدې اړیکې لري نن د دوشنبه په ورځ ویلي دي چې د ازمایښت په پلان کار روان دی. دغه سیستم چې د امریکا د مخالفت سره سره ترکیې د روسیې نه واخیست، اوس د انقرې سره نږدې په هوایي اډې کې ځای پر ځای شوی دی. او وروستی خبر دا چې د سوریې د اساسي قانون د تعدیل کمیټه نن په ژنیو کې د ملګرو ملتونو په مرکزي دفتر کې دویمه غونډه کوي. دوی مذاکرات کوي چې د سوریې د اساسي قانون په اصلاح او تعدیل هم خبرې لري.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. دا هم د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه. پوخانه ولسمشر حامد کرزی وایي دا چې د ټاکنو پایلې نه دي معلومې، افغانستان په بحران کې دی او باید دا بحران نور زیات نشي. د دې ترڅنګ پوخانه ولسمشر دا هم ویلي چې د چین په بین الافغاني ناسته کې د ولسمشر غنی په غوښتنه ګډون نه دی کړی، خو دا ناسته دی زر تر زره دایره شي. رحیم ګل سروان په اړه رپورټ لري.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي وضعیت بحرانی دی او باید دا بحران زیات نشي. پخوانی ولسمشر له ولسمشر غنی وغوښتل چې وضعیت ته دې له سره کتنه وکړي او وضعیت په شدت سره مخ په خرابۍ روان دی. پخوانی ولسمشر خبریالانو ته وویل له اول سره ټاکنو سره مخالف او د ثبات په ګټې نه بللې. وایي په ټاکنو کې د خلکو کم ګډون وضعیت ته یو پټ ریفرندم و.
نباید کشور با به بحران زیاتر بره. ما در بحران هستیم فعلا، میگه نتیجه انتخابات نیست، بحران است. پس صدا میکنیم مرد دکتر صاحب اشرفی و حکومت که دقت مجرد کنن و اوضاع مملکت بسنجن که به شدت به طرف خرابی روان است.
خوانی ولسمشر حامد کرزی د چین په بیجینګ کې د افغانستان د سولې په تړاو د بین الافغاني کانفرنس د جوړېدو وختونه شو خدلې. وی ویل چې جر دې دایر شي. خوانی ولسمشر وایي چې د ولسمشر غنی په غوښتنه په خپل د چین په ناسته کې ګډون نه کوي او په وینا یې د ولسمشر غنی غوښتنه و چې د چین ناسته دی په لوړه کچ نه وي.
دوی دا فکر کوي چې په چین کې به د اشتی ملی پر نظام او پر سبا خبرې کیږي او ما نه ورسل چې په داسې حالت چې ډاکټر صاحب شته ویلي په هغه کې تشویش ولري زه ولاړ شم. دا موافقه ورسره وکړو چې بده خبر نه و، زما تاګل ته ضرور نه و چې ولاړ شم، نو ځان مې د لسخه وکړ.
په دې خبرې ناسته کې پخواني ولسمشر وویل چې د بیان ازادي له ګواښ سره مخ ده. د وحید مجدا وژل د بیان ازادي خپه کړي. د سوری د فارینو پنخه کول باید بند شي. هغه څو ګرام نه کړل، خو امنیتي ځواکونو نه یو غوښتل چې د چا د شخصي او سیاسي اهدافو لامل نشي. خواني ولسمشر د سوری لپاره د امریکا د حسونه د ملاتړ هم ویل.
غومره چې د امریکایانو د جنگ او تشدد مخالفت وکړي او کومي غومره به د امریکایانو د سوری د کوشش تایید وکړي.
خوانی ولسمشر په داسې حال کې د امریکا د سولې د هڅو ملاتړ کوي چې ولسمشر غنی تیر ماښام د امریکا د سنا او کانګرس له یو پلاوي سره په خبرو کې ویلي چې ولسمشر ترامپ ورته ډاډ ورکړی چې د سولې د پروسې د فعالیتونو څرنګوالی به له افغان دولت سره په مشوره او همغږۍ پر مخ وړل کیږي. ولسمشر غنی په دغه کتنه کې د سولې لپاره خپل وماده ایزه پلان نه یادونه کړې ده او ویلي دي چې دا سولې پروسه دی د افغانستان په مالکیت وي. بلور ته یو شمېر کابل میشتي پخواني طالب چارواکي وایي چې په قطر کې غیر رسمي مذاکرات روان دي.
سری هم دی طالبان کوشش ته دی کوي چې خبرې سری پاتې شي د پاره د دی امریکایانو طالبان دواړه کوشش کوي چې خبرې سری پاتې شي د پاره د دی چې نه په داخل کې واځي بلکې په خارج کې د افغانستان د خلکسته چې جنگ دوامي سي دلته په افغانستان کې.
د سوری دا تازه خبرې په داسې حال کې کیږي چې د چین ناسا د هم ځل لپاره تر نامعلوم وخته پورې ځنډې درلوده. تر څنګ یو شمېر د سوری هغه فعالان او څېړونکي چې طالب پلو بلل کیږي هم په نښه شوي دي. هغه څه چې پخوانی ولسمشري اندېښمن کړی دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 2.89 اف ام 3.15
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. په تیرو څو ورځو او هفتو کې په افغانستان کې د مدني فعالانو، قومي مشرانو او مخورو کسانو د ترور پیښې زیاتې شوې دي. د امریکا غږ آشنا تلویزیون همکار سید سلیمان آشنا د افغانستان د امنیتي وضعیت او مسؤلینو او سیاسیونو د اندېښنو په اړه په ولسي جرګه کې د دفاعي چارو د کمیسیون د معاون غلام ولی افغان سره مرکه کړې چې ستاسو پام اورېدو ته راګرځو.
افغان سب ستړي مشه پروگرام ته یو پوښتنم کوم چې وخت ځای نشي ستاسو معلومات څه دي چې ولې دا د افرادو د ترور او مرګ د تهدیدونو خطر ډیر زیات شوی په افغانستان کې؟
واقعنم د ډیر وخت تقریبا ډیر وخت کیږي دا څلويشت کال کیږي چې په افغانستان کې د سیاسي ژوند یو تصادف دی او دلته هیڅ کله د سیاسي ژوند یوازې نه وس چې تقریبا څلويشت کال کیږي دا څلويشت کلن بهراني جنگ چې په افغانستان کې روان دی. په همدې څلويشت کلن جنگ کې زموږ د سیاسي ژوند یو تصادف دی په افغانستان کې او دلته هیڅ وخت سیاسي د فارای وسوبات او مسؤلیت فزانه د مسایده سوي.
افغان سب زما وخت د پښتنه مې دی وخت اوس شرایط تکړه چې تاسو مې رسمي وظیفه لري او په خوانی ولسمشر لکه حامد کرزی ډیره ژور اندېښنه څرګند کړله او ډیره پیخي وشولې په دې لند وخت کې. دا ډول وژنې، تهدیدونه او خطرونه ستاسو په باور د چا د خوانه کیږي؟ تاسو خو په دفاعي کمیسون کې استیاتمن به راپورونه تاسو سره زی.
تشکر په دې ارتباط. موږ یوازې اوس حالت کې نو سو ویلې تاسو به تر معلومه ده ک زړه ولسمشر په وخت کې هم د مرموز او وژنې مشتاسې د دې وژنې شاهدې حال په اوس وخت کې هم کیږي په افغانستان کې. نه یوازې د سیمې او منطقې، نه یوازې داخلي جګړه، یعنې د سیمې او منطقه په ساته استخباراتي جګړه روانه ده او دلته استخباراتي جګړه حضور لري. موږ شخصا یو چاته غوته نوس نیولای چې احمد یا محمود دا پیښ کوي. دلته په افغانستان کې ارسه او ستر رسیدلې دی یو لای تنای جګړه.
یعنی تاسو د خطر د وجنه، د ژوند ته د تهدید د وجنه نشویلې چې څوک دغه وجنه ترور کلاس لري یا کوم ډله یا کوم هیواد؟
نه 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 نه، هغه خبره نه ده. پر ما خپل هم شل ورځې مخکې یا یو نیمه میاشت مخکې پر ما خپل هم په خپل کاري دفتر کې فرما باندې امتحار اوسو تاسو په جریان کې یست. د دې په خاطر نه زموږ ژوند واقعا هم د تهدید سره مخامخ دي، ولې موږ دې سیاست ته را دانګلې دي او په همدې سیاست کې تاسو خبر یست چې موږ ډېرې ژورې قرباني ورکړي دي چې خپل د وجود اندامونه مو شاهدي ورکوي چې موږ په دې نظام او د دې نظام لپاره قرباني ورکړي ده. اصلا لامل نه راته معلومیږي. دلته استخباراتي کړې دي، استخباراتي جنگونه دي او افغانستان جنگ د یوې خواڅخنه رهبری کیږي د مختلفو سیاسي عذاب او د مختلفو سیاسي ممالک او د مختلفو سیاسي پستلا استخبارات او د نور لاملونه دي. دلته یو لامل نه دی چې اوس موږ واقع
مستقیمه نه غواړم. زه پوه شم تاسو چون ډیر بودونه د جګړې یادوي او د نامنې زغواړم لګي مشخص کم چې لیدونکو نم د بحث لري لاړ نشي. تاسو د دفاعي کمیسون کې غړیتوب لري، ولسی جرګې برحاله غړی یاستي، تاسو د حکومت سره خبرې کوي او د حکومت د کارونو څار مسولیت لري. آیا د حکومت نن پښتنه کړې ده چې ولې د سی وضعیت راغله؟
بلې، و موږ همیشه یو دا چې زه په حکومت کې اوږدمهاله مسؤدار پاتې سویم او اوس هم د حکومت سره همیشه د دې پر ځای چې موږ ورڅخه پښتنه وکړو خپل نظرونه ورسره شریکو او غواړو چې د حکومت سره کومک وکړو. ځکه په افغانستان کې یو لای تنایي جګړه روانه ده او هر څه فیصله اوشته رسیدلې دي او د افغانستان جګړه نه یوازې دا چې زموږ سره د داخل په افغانستان کې جګړه ده، زموږ سره د سیمې او منطقې په د جګړه روان ده نو دلته موږ یو شخص ته ګوت نه سنی ولې نه د افغانستان پر حکومت باندې د مستقیمه نیوکه کول سوچ تاسو د غفلت وکي ځکه دلته مسائل ډیر زیاتی او امنیتي تهدیدونه یوازې داسې
نه شم ما مخکمه ذکر کړ غلام ولی افغان صاحب زه پوه شم چې تهدیدونه بم ډیری تاسو چې دومره په جریان کې هسته او دومره د امنیتی تهدیدونو نه آگاسته خبر هسته آیا د یو مسول او د ولسی جرګې دا او د ولس د یو استازي په صفات ستاسو کمیسون یا ستا په خپل نه وخت باندې کم امنیتی پیشنهاد او کومه طرح هم وړاندې کړي د حکومت ته چې څه وکړي چې دغه وضعیت د بهبود په لور لاړ شي
بله بله همیشه مشخصه د وزیر صاحب دفاع وزیر صاحب داخله رئیس صاحب امنیت او لوی درسي صاحب او نور مین صاحبانو د مختلف همیشه په فوتکی یا په پنځله سورځ کې موږ د دوی سره یو غونډه لرو او د دوی سره راپورونه غواړو او د دوی سره نظرونه شریکو په دې خاطر موږ دوی ډیر نګرم او چې موږ همیشه موږ افغان دفاعي ځواکونه تاسو ویني چې قرباني ورکوي او دا جګړه تحمل سوی جګړه ده او دا جګړه په زور سره روانه ده دلته د سیمه او منطقي اند د نړۍ فساتې استخبارات کار کوي زموږ د افغان امنیتي ځواکونو زموږ زما په اندغه قدر توان او طاقت دی چې داغه قدر یې د اوسنۍ حالت یې قابو کړی دی ځکه جګړه لا ایتنایی د زخفل هم اوس کې د ولسی جرګه کې یعنې د ولس په کور کې د دفاعي کمیسون د یو غړي یا د یو مرستیال په صفت هم ماته دا وضعیت ما تحلیل کړی دی ارزیابي کړی مې دی ځکه پر ما باندې چې دا امتحار اوس ولته ارڅ امنیتي تدابیر موجود ولې زما خپل ور امیر داوزی وزما سره هرڅ کړی و ولې بیا هم استخباراتي کړی دوم رضایت وی چی زما د تر دروازې پرې چی اندی ما خپل د ځان ته پر خپل مرتون را هڅه کول زما تر دروازې په سیمین را ورساوه نو دا هرڅ ممکن دي ځکه چې زموږ دشمن
د خبرو خلاصه
کوي دشمن دی او عامیک دشمن
هم دا سم د او به خی چې خبره مستاسو ونی ولا خو حکومت د دې ټولو خبرو مسولیت لري چې خپل ادب او امنیت تضمین کی او ورسره خصوصا په امغغی وکیل کتاس چې په ولسی جرګه کې د دفاعي چارو د کمیسون غړی یاستي خو په صورت کور ودان غلام ولی افغان صاحب چې تاسو زمنګ بلنه منلې وو په دې مهم بحث کې تاسو ګډون وکړ
تشکر
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې د پیکو کره کتنه او شوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه
د ننګرهار ولایت چارواکي وی تیرو درې ورځو کې ورته 12 د شواسلوال تسلیم شوه دي چې دوه پکې د ترکیه هواد او ډیر نورې د پاکستان اوسیدونکو دي چارواکو له دغه وسلوالو اته ډیر شنن رسنوي ته وخدل پاک لپامو کې رپورت ده
د ننګرهار ملي امنیت ادارې نن هغه اته ډیر دایښ وسلوال رسنوي ته وخدل چې دوه پکې ترکان او ګن نورې د ډیورن کرخي د پاکستان د غاړي اوسیدونکو چې په تیرو درې ورځو کې د ملي امنیت ادارې ته تسلیم شوی دي چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې د داعش دوه شپېته وسلوال کسان حکومت ته تسلیم شوی دي د ننګرهار مرستیال والی تمیم عارف د تسلیمي په دغو مراسمو کې خبریالانو ته وویل
دې کې ډېر شتنه افغانان او دوه ډېر شتنه بهرني وګړي شامل دي په بهرنی هیوادونو کې اوس لپاره چې کومه څېړنه ترسره شوې ده په دې کې د پاکستان او د ترکیې هیواد
هغه وایي په لږو سیمو کې لا هم د داعش وسلوال شته دي چې پر وړاندې د حکومتي ځواکونو عملیات روان دي
په غټه کچه باندې تهدید نشته البته هغه فرعي مسایل چې په درو کې یا په اچین او یا تختو په بندر کې فرعي کچه باندې موجود وي خو هغه هم امنیتي ځواکونه سرپوزیدنې ته نه پرېږدي او دغه امنیتي ځواکونو په میړانه باندې به دغه لړۍ قائم
په تسلیم شویو کسانو کې د کندوز ولایت اوسیدونکي رسول خان موویل چې د خوګیانو په توره بوډه کې فعالیت کوو او دوه کاله کېږي لا داعش سره یو ځای شوی و خو پوه شو چې جګړه پرې سخته شوې او داعش په رښتینې توګه جهاد نه کوي هغه وویل
متاسه یک سال میشه با گروه داعش پیوستیم و البته تحت زیر تاثیر مطبوعات اونا و در فعالیت های ما در البته طرف خوگیانی ولسوالی خوګیانی و طرف کورابورا.
چارواکی وای تیرو دوو نیو کې د داعش ډلې سلګونه غړي لخوالو ماشومانو او میرمنو سره حکومت ته تسلیم شوی دی چې ډیر یې بهرنیان دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د امریکا د اساسه د مجلس وکیلان د جمهور رئیس ترامپ د مخزي په تړاو د خپل علني خوندو راپور جوړي. دیموکراتان وایي چې جمهور رئیس ترامپ د خپل مقام نه ناوړه استفاده کړي او دوی په اړه سند لري. په دې اړه نور جزئیات په راپورټ کې اوري.
If you would please rise and raise your right hand, I will begin by swearing you in.
د ولسمشر د مخزي د تحقیقات په ترڅ کې په تیرو دوه اونیو کې له پارلمان څخه علني غونډه وروسته دیموکراتان وایي چې دوی د ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناوړه چلند په اړه سند لري.
ولسمشر د خپل شخصي ګټو لپاره خپل مقام کارولای او په دې کار سره د متحده ایالاتو ملي امنیت لپاره غورځولای دی.
تروسا گنشمیر کسانو له شاهدی ورکول نه ډډه کړي او یا د سپینې مانی له خوا ورته امر شوی چې غونډه ته ورنشي. ولس مشر ترامپ روان تحقیقات یو دسیسه بولی.
فکر کوم چې موږ د غولولو یو سخته اونۍ تیر کړه. لوی فریب دوی د مؤاخذه غولول بولی چې دا فوق العاده نتیجه ورکوي او موږ پراخ ملاتړ لرو.
دیموکراتي سناتور او د جمهور ریاست یو کاندید دی یک شنبه پوره ځویل چې شته سندونه یې جوابوي چې په سنا کې تحقیقات پیل شي.
دا د ترکیب د قضیه نړیواله بڼه ده چیرې چې یو ولسمشر د خپل سیاسي سیال په اړه د سند پیدا کولو په خاطر د نړۍ له یو رهبر نه مرسته غواړي. اساسا همداسې یو څه پیښ شوي او موږ همدغه قضیه جوړوو.
پینځو ورځو کې دولسو شاهدانو په علني غونډو کې د امریکا او اوکراین د ولسمشرانو د تلیفوني مکالمې په اړه موثق معلومات ورکړل. دغه مکالمه د جولای په 15مه شوه وه. شاهدانو د استازو مجلس وکیلانو ته ویلي چې د ولسمشر شخصي وکیل روډي جولیاني د اوکراینی چارواکو لخوا د تحقیقاتو د اعلانولو لپاره فشار راوړل.
موږ ټول پوهېدو کله ښاغلي جولیاني سره کار کول رد کړو، موږ به د امریکا او اوکراین ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره موقع له لاسه ورکړو. ځکه نو موږ د ولسمشر اوامر تعقیب کړل.
وروستو میاشتو کې د ولسمشر د مؤاخذه له تحقیقاتونو د ولسمشر ملاتړ هم زیات شوی دی. دیموکراتان چې د استازو په مجلس کې د مؤاخذه پر مواردو رایګیری ته چمتووالی نیسي، هیله مند دي چې دا بهیر دوام ومومي او له راتلونکي سوي کال مخکې په سنا کې تحقیقات پیل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
په افغانستان کې د نومبر 15مه له خزو سره د تاوتریخوالي د منې نړیواله ورځ هم نن ولمانځل شو. دا په داسې حال کې چې د خزو چارو وزارت وایي چې په تیر یو کال کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي 6449 پیښې ثبت شوي چې له دې شمېرې 40 پکې د خزو د وژلو پیښې دي. لیمینیازې له کابله په دې اړه رپورټ رالېږلی.
د نومبر 15مه له خزو سره د تاوتریخوالي د منې نړیواله ورځ ده. دغه ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې لمانځل کیږي چې لا هم په دغه هیواد کې له خصوص سره د تاوتریخوالي کچه لوړه ده.
افرادګرایی، بیسوادی، عدم آگاهی از حقوق زنان، اعتیاد، فقر، بیکاری، تکالیف روانی، عرف و عنانات ناپسند اجتماعی، مداخله زورمندان در نهادهای عدلی و قضایی و فرار عاملین قضایای خشونت در ساحه خارج از کنترل دولت، باورهای منفی و دید زن‌ستیزانه، همه و همه از دلایل بروز خشونت ها علیه زنان است.
د افغانستان د خزو چارو وزارت وایي چې د تیر 2013 کال نومبر 15مه څخه نیولې د 2019 کال تر همدې نیټې پورې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي 6409 څلوېښت پیښې ثبت شوې دي. له دغه شمېر څخه 2806 اتیا قضیې عدلي او قضایي ادارو ته راجع شوې دي. په دغه شمېرو کې 38 قضیې د تاوتریخوالي شدیدې پیښې ښیي چې 40 قضیه پکې د خزو د وشلو دي. که څه هم دغه وزارت د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د شمیرو د زیاتوالي یا کموالي په اړه څه نه وایي، خو د بشري حقونو کمیسیون په دغو قضیو کې د 8% زیاتوالي خبره کوي.
در 224 ولسوالي برای هزاران تن اهم از مردان و زنان در موارد مهمی چون حقوق خانواده، نتایج ناگوار رسوم و عنانات ناپسند، ارائه معلومات از قوانین حمایت از زنان، نقش و مهم بودن اشتراک زنان در پروسه صلح و انتخابات، آگاهی رسانیده شد.
با افغانستان که د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یوناماوي افغان حکومت باید د خوځو پر وړاندې د جنسي او جنسیتي تاوتریخوالي د ختمولو او د ترسره کوونکو د معافیت د لمنځه وړلو په برخه کې نورې هڅې هم وکړي. همدارنګه د دولت په چارو کې د بشري حقونو وزیر سیما سمر وویل چې له ښځو سره د تاوتریخوالي مرتکبین باید مجازات او د قانون منګولو ته وسپارل شي.
ای ادامه فرهنگ مافیات جامعه را به طرف یک انارشیزم میبره، نه ای که کمک بکنه که جامعه را به طرف یک جامعه قانونمدار و برابر و عاری از خشونت بسازه.
خود افغانستان لوی څارنوالی بیا وایي چې د 1990 کال له پیله د ولایتونو او مرکز په څارنوالیو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 2520 قضیې څېړلې دي.
د افغانستان او چین خصوصي سکتورونه له افغانستان نه چین ته د جلغوزو د صادرولو 15 کلن تړون لاسلیک کړ. په کلی پامو کې د ممتاز بهیر رپورټ ده.
ټاکل شوی چې افغانستان په راتلونکو 15 کلونو کې د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت 2.5 میټریک ټونه جلغوزي چین ته صادر کړي. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال حشمت الله غفوري د دوشنبه په ورځ د افغانستان او چین ترمنځ د جلغوزیو د صادراتو د 15 کلن تړون په اړه خبریالانو ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې دا تړون تیرونی په چین کې د افغان او چینایي شرکتونو ترمنځ لاسلیک شوی دی.
در قسمت صادرات جلغوزه به کشور چین شرایط
د جلغوزه او صادراتو په برخه کې شرایط د چین لخوا ټاکل شوی دي. شرایط سخت دي. خود افغانستان حکومت په ځانګړي ډول د کرنې وزارت ژمن دی چې د جلغوزه او د حفظ الصحه په اړه د چین شرطونه پوره کړي او د افغانستان د حکومت لخوا لازم سرټیفیکټونه صادر کړي تر څو د چینایي لوري ډاډ حاصل شي
صادر وکونن تا اطمینان جهت چینایي حاصل شي.
خاغلی غفوری د غرازول چین ته د افغانستان د وچو میوو د صادرولو په یو بل جلا تړون کې چې د افغان او چینایي شرکتونو ترمنځ سمو د وړاندې لاسلیک شو د 50 میلیونو ډالرو په ارزښت جلغوزي، پستا، بادام او غوزان به دغه هیواد ته صادر شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي چې تیر کال افغانستان 10,000 ټنه جلغوزي د ځمکې او هوا له لارې چین ته صادر کړي دي. د دغې خونې ویان جان آقا امید امریکا غږ ته وویل چین او هند د افغانستان د کرنیزو محصولاتو په ځانګړي ډول جلغوزۍ لپاره یو ښه مارکیټ دی.
محصولات چې هندوستان او چین ته نن سبا مصادرات شروع دي دا یو ښه لاسرالنې ده، ځکه چې هلته د میلیاردو ډېر خلک اوسېږي او یعنی مونږ چې ورته میلیاردي بازارونه یا مارکیټونه وایو او هغه په هندوستان کې چې مونږ هر څونه تولیدات ولرو یوازې په دغه دوه ملک خرڅېږي، نور هیوادو ته هم ضرورت نشته، خو بیا هم اوس نور هیوادونو ته هم روان.
د افغانستان او چین ترمنځ د جلغوزي او د صادراتو د 15 کلن تړون په اساس دا جلغوزي د حیرتان بندر لارې د اورګاډي په واسطه چین ته انتقال کیږي چې تر حیرتانو پورې افغان سوداګر رسوي او له هغه ځایه تر چین پورې بیا چینایي سوداګر انتقالوي. د افغانستان د اورګاډي د پټلۍ ادارې مرستیال عبدالباری صدیقی وویل چې د جلغوزي او د انتقال لپاره د مزار حیرتان د اورګاډي پټلۍ په سټیشنونو کې کافی امکانات برابر شوی دی.
از طریق ازی خطا هم جلغوزه هم یکی از محصولات حقاد بود که
دور پتلی دغه لی که لاره با جلغوزی هم صادر شی او دغه تفاهم په اساس ټاکل شوی چې بادام او پسته او نور کرنیز محصولات هم په منظم ډول چین ته انتقال شی. دا تفاهم د افغانستان او چین د خصوصي سکتورونو ترمنځ شوی دی او د افغانستان د اورګاډي پټلۍ اداره د افغان حکومت له ادرسه د دغه پروسې ملاتړ کوي او کومو سهولتونو ته چې اړتیاوي برابروي
ضرورت باشه لازم باشه برزو فراهم خواهد کرد.
چین ته د 2.5 ټنه جلغوزي او د صادراتو دا تړون په داسې حال کې لاسلیک شوی چې سکال په افغانستان کې د جلغوزي او حاصلات تر 2% زیاتوالی موندلی دی. د افغانستان د کرنې وزارت د معلوماتو په اساس سکال 24,000 میټریک ټونه جلغوزي د افغانستان له بیلابیلو ځنګلونو څخه راټول شوي چې د تیر کال په پرتله 1,000 میټریک ټونه زیاتوالی ښیي.
درنو اوریدونکو، دوما نیم ساعت خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په څو لنډو شیبو کې د تل په څیر د دری خپرونه پایلیږي. اوریدل مه هیروئ. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونه واورېدئ. تر بیا هم خدای مل شه.